جی تماس گرفتن.
افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرلانو مرکز وایي په روان 1402 لمریز کال کې چې پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. دې مرکز نن د خبریال ملي ورځې په مناسبت اعلامیه کې ویلي، سږ کال هم په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د ازادۍ او اساسي حقونو د سطح له نظره له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو او له حقونو یې په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان خبرلانو مرکز د معلوماتو لمخې په انتیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او د تیر کال په نسبت د خبریالانو نیول تر هغه په شدت دوام کړی. د دې مرکز د شمیرو لمخې په 1402 کال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې په هغو کې د ګواښلو 80 او د خبریالانو د نیولو 950 موارد شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلی کرزی دغه غوښتنه نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د نوي 1403 کال پر رسېدو سره چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي، نوی تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او لکانو ته د جشن او د اختر د ورځو په شان وي. خو کرزی زیاتوي، متاسفانه نږدې 3 کاله کېږي چې د افغانستان نجونې له تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولی ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړ شي علم زده کړي او په دې توګه خپلې کورنۍ او وطن ته خدمت وکړي. 2 ورځې وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو تر اوسه د طالبانو د حکومت د خوا د دې هېڅ رک نه لګېږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به اجازه عمومي چې منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سربېره د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترنګه کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. نتنیاهو ټینګار کړی چې نړیوال فشارونه به دوی د جګړې د ټولو اهدافو له درکولو را ونه ګرځوي، نو ځکه به دوی په رفح ښار کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه وروستۍ ورځ ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د 16 لپاره واک ته ورسوي، د روسیې د ختیځ نه پیل شوي او د روسیې تر ټولو لرې پرتې سیمې کالینګراد کې پای ته رسیږي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤولانو په وینا 114 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د یو بل خبر لمخې د جرمني په بون ښار کې د روسیې ګڼ وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو تر څنګ د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته نن د اعتراض په توګه راټول شوي و. بون ښار په جرمني کې دوهم ځای دی چې روسي وګړي کولی شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې پچه هم افغانستان وګټله او دا ځلې توپ وهنه غوره کړه. د دې لړۍ سیالۍ آیرلند ګټلې و. افغانستان تر اوسه په 5 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 45 منډې کړي. د افغان لوبډلې په 11 کسیز نوملړ کې کوم بدلون نه دی راغلی. آیرلند بیا نننۍ سیالۍ ته یو بدلون راوستی دی. ویلو ده چې دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی.
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په 1 تاریخ به دا لاره بندوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین او یو شمېر سوداګر وایي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزورې شوې او د پخوا په څیر نشي کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې یو شمېر هغه یتیم او بې سرپرسته ماشومان چې د جلاله خیریه بنسټ له لورې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې خوښ دي. په غزنی کې بیا د اسما په نوم د 15 کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه غوندي او نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غوندم، غواړم ډاکټره شم.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړی چې د تورخم لار ممکن په څو ورځو کې وتړل شي کچېری افغان بار د بارونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزه ونه لري. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل کدا لار یو ځل بیا وتړل شو له افغان سوداګر ته به ډیر مالی زیانونه وړوي. نو تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروړونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 1 وروسته د تورخم دروازه د هغو باروړونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزې نه لري. ازادي راډیو د هغه خبرتیا او انزورونه تر لاسه کړي چې تورخم دروازې هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل خان جان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعیا ورکړی ده او دوی غواخ داده چې په 1 تاریخ بداله را بندي. اما دا د دولتونو ترمنځ د تروسه پورې د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت مونږ ته نه راغله. کلاره بند شي زمونږ د فار ډیر لوی تاوان دی او دا ډیر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حاجی امین او شاولی ازادي راډیو ته ویل
بیا اندازې مشکل د سوداګرو ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلومه پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن شوی دي، ډېر په مشکله باندې اخیستل کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزا نه ورکړي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. خو مونږ دې ته دا مشوره ورکړې وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي هغه باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستی د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه د 1200 ورځو په مخه وتړل چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه. د یادونې ده چې یاد خبرداری هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوی چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا 13 یکشنبه د کپ په 1 د 4 ورځو پر مخ دا دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و. خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
و مودل چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسول خان جان الکوزی وایي چې د پاکستان حکومت بیا خبرداری ورکړی چې د تورخم لاره به وتړي کچېرې افغان بار وړونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. د ښاغلي الکوزی په خبره کچېرې دا لار بیا وتړل شي نو افغان سوداګر به ډیر مالي زیانونه وګالي. د بل خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین او یو شمېر سوداګر وایي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزورې شوې او د پخوا په څېر نشي کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. که یو شمېر سوداګر د مالي وړتیاوو د کمزورې کېدو خبره کوي، د بلې خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر هم په بې ساري توګه زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر اړمن او بې وزله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بې وزلې درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
له هغه کال راهیسې چې طالبان راغلي موږ له ډېرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسېدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغو ماشومانو مور وجیحه هم وایي اوس مهال میړه بیکاره دی او ان خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکاره دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغه دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې له عملی سکل د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې بېوزله کورنیو ته ګورم، د هغوی خالي میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو، ان د ستوني مې ګوله نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډېر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خو الله تعالی حق دی، هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکړي په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بېوزلۍ د زیاتوالي او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو ښوونیز کلتوري او علمي ادارې یونسکو د بامیانو د نړیوال شو بوتانو په ډیجیټل کېدو ټینګار کړی دی. د بامیانو لوی بوتان چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په بمونو الوزول شوي، د دې مخکې جاپان هم هڅې پیل کړې وې چې هغه په تصویر په بڼه په پخوانۍ بڼه بدل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو په ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې عمله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د آیکانم کمپنۍ په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپوه د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لورې ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 35 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دو بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي راډیو ته وویل
با اشده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د لامل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دوهمې شلوریزې لوبې له حاله نور له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو چې همداسې به د ټلیفون له لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، لوبه پیل شوې، څه ډول روانه ده؟
نوری صاحب سلامونه مې ومنئ. لوبه دم ګړی افغانستان په 9.4 اورونو کې شپږ شپېته منډې لري، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم پایلې ډېر ښه نه وو، د افغان لوبډلې په پایل کې په 1400 منډو څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي وو چې په هغه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، دغه راز عظمت الله مرزی او اساق رحیمي شامل وو. خو د محمد نبی او صدیق تل ترمنځ دمګړې په 6.5 توپونو باندې 2.5 منډې ملګرتیا روانه ده چې محمد نبی 2.5 منډې کړي دي او صدیق تل 21 منډو باندې ناسوځېدلي ولاړ دي. په پیل کې په وکټ باندې یو بریک سوینګ ډېر زیات کېده، یعنی سیمرانو فاست بالرانو په ډېر ښه طریقې سره توپ تاواوه چې هماغه سوینګ او هماغه وجه وه چې افغان توپ وهونکو په سر کې ونه کړی شو چې په سمه توګه دفاع وکړي. خو محمد نبی او صدیق تل هغه د آیرلند د لوبډلې هغه مومنټم تر دې دمه مات کړی، نو وبلیدل شي چې افغان لوبډله هدف څومره ترسېږي. لا سوره لوبا پاتیس
نن نه لوبا د افغانستان لپاره څومره مهمه ده
اړین په دې لوجم دا هغه ترست یا هغه باور چې د مینوالو او د کرکټ د سارونکو په خله باندې افغان کرکټ بورډ په ځوانو لوبغاړو بل خصوص کړي کچيري افغان لوبډله دغه لوبلړې و بلې نو د دین احکاری چې روان شلوریز نړیوال جام ته به افغانستان یو ور بیا له پخواني لوبغاړو سره زی او دا کم ځوانانو ته چې په لوبډله کې چانس ورکړل دغه لوبغاړي به بیرته له لوبډلې ډراپ کیږي او د دې لا بل خبره دا وی چې ایرلند په د شلوریز نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات روسته دغه افغانستان نه لوبه غټي نو د افغانستان پر رینکینګ په نمبرو باندې به هم تاثیر کوي او ایرلند به مخکې راځي او بل یو لوبډله ک په خپل کوربتوب لوبلړې بیلی نو دا ورته ستونځوي او په غټه کې په عمومي کچه د کرکټ د سارون کو مینوال ترمن پختنه راولاړي زکه وړاندې د سریلانکا د افغانستان میچونه وبلل نو ډیر خبره ده کېده چې سریلانکا خپل کنډیشن کې ښه کرکټ کوي نو اوس افغانستان د دې سیالیو قربتوب کوي کودام سیالی بیلی او ایرلند ته بیلی نو دا به افغان لوبډله ته ستونزه راولاړي
آیا په دې کې کوم توپیر نشته د افغانستان په قربتوب افغانستان په داخل کې لوبې نشي تنظیمولای قربتوب نشي کولای له بهر له افغانستان نه بهر د قربتوب کوي یغه میدانونه اړیدل لپاره غدي آشنا دي دوی په کې خزلې دي
او په شارجه کې خو افغانستان ډیر زیات کرکټ کړی د غراس په ابو ظبی کې په دوبی سپورت سيتي کې عموما د عربي متحده اماراتو په میدانونو کې افغانستان له تیرو څو یوې لسیزې راهیسې کرکټ کوي نسبت ایرلند ته افغانستان دلته پویږي هم او بل چې کله دا وکټ جوړیږي هغه کیوریټر ته د افغانستان د لوبغاړو یا لوبډلې د مدیریت لخوا نه ویل کیږي چې کوم ډول وکټه باید موږ ته جوړه کړي بونډري باید موږ ته څومره جوړه کړي او دا ټول کنډیشن دا ټول مسالې چې وي دا د افغان کرکټ بورډ په خوخه جوړیږي بل خصوص وشتن زایونه او د غراز بونډریانی هغه خپل سترنګ ته قربل وبدل ګوري او د مغه مطابق وشتن زای او د لوبي ماحول جوړي نو لیدل کیږي چې ایرلند نسبتا افغانستان ته ډیره خمه تعالی تر دې دمه د دې کنډیشن په تړاو کړي دا او نسبتا خلګي دي خو یو څه چې افغان په لوبډله کې لیدل کیږي د نوې ځوانانو شتون د نوې ځوانانو چې کله لوبډله ترازی عموما د نړیوال کرکټ د تجربې کمی وي هغه اتمن لستونځو سره مخ کیږي
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو او اوس به هم د افغانستان کې د متقاعدینو ستونزو ته مخ کړو په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي چې حکومت تر اوسه هغه ژمنه ورسره نه ده په ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نورو امتیازونو د ورکولو په برخه کې کړی ده نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړل شوی د دې ټولنې مشر افندي سنگر د یکشن می پورز ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي خو د څو میاشتو په تیرېدو سره لا یې هم درک نشته
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولوم نه لري د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې مونږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص شي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه شول مونږ ته
خاغلی سنگر ازادي رادیو ته زیاته کړه چې په تیرو درې وکلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمي روژه وختر کې له ستونزو سره مخ وي یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنۍ هم ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درې وکلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دی راکړی حقوق هم پاتې دي نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده سپینګیري او کار نسو کولی په کور کې مشکلات لرو ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې ستاسو حقوق درکول کېږي اما تقریبا درېیم کال ده چې موږ خپل حق تر لاسه نه کړ.
د یوې بلې متقاعدې کورنۍ مشره رونا وایي چې د خپل مړ شوي خاوند د تقاعد په پیسو ژوند تېروي، خو له هغه وخته چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل طالبانو دی حکومت دی مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل دی متقاعدینو دی تقاعد دی حقوقو دی ورکړې په برخه کې دی پرمختګونو په اړه دی ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو دی طالبانو دی حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته. په غزنی کې د اسما په نوم 15 کلن ماشوم هر ورځ سپینه چپنه اغوندي نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي. اسما چې د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب د انکلي اوسیدونکي ده، د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هم کوي. نوی تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې له شپږم ټولګي پورته منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته دوام ورکړي.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي د کلي روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرۍ سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي. دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریرې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه، بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپل هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتوي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسمانو منځلي زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقه او رویه له دې نه له یوې خوا متاثره کیږي او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغه د ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر
دا یوازې اسمان نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا مالیمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسنی حالت یې مخه ډپ کړې ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. په کونړ کې د جلال الله خیریه بنسټ له لوري یو شمېر یتیمانو او بې پرسته ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو په باب مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په سهارنیو خپرونو کې هرومرو اورئ. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي په روان 1402 لمریز کال کې چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز د خبریال ملي ورځ په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي، سږکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او اساسي حقونو د ساتلو له نظره له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقونو یې په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی او زلبیار طالبانو له سفرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یک شنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړی او ویلي چې د نوي 1403 کال پر رسیدو سره چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، نوي تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو، نجونو او هلکانو ته د جشن او د اختر د ورځې په شان وي. خو کرزی زیاتوي، متاسفانه چې درې کاله کېږي دوی دغه جشنونه نه لمانځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سره به د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترڅنګ کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوه شل اوریزې لوبې لړۍ روانه ده. نن په چا افغانستان ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. اوس د افغانستان کرکټ ټیم په دیر لسم اور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو واټیا منډې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات فلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخله منځ وړي، په دې اړه مول ارواپو متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او احتیاط د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئ موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولی چې په اروپایي هیوادونو کې د نشئ موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اتیا د مرکز پالیسي جوړونکي په تېر یوه کال کې د نشئ موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړې سوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اتیا د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسډیل د تریاکو د کموالي او کیمیاوي نشئ موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
If it continues to be banned and controlled as it is.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسي بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروئین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشئ موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 80% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي هیروئینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یوه میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق او له دې تریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اتیا د څارنې مرکز موندلې چې د افغانستان ډېری تریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. اوس د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشئ موادو او قاچاقونکو نیول شوي چې د هیروینو قاچاقونکي له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید سوې وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشئ موادو غوښتنه او بازار ته د نشئ موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market they are very
مافیایي ډلې د نشئ موادو په بازار کې ډېری فعال او ځانونه له هر حالت سره جوړوي، ځکه ټول هغه بحرانونه چې موږ ولیدل لکه د کورونا دوره او په افغانستان کې د طالبانو تحول، په دې ټولو حالتونو کې د نشئ موادو بازار فعال و. د نشئ موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي وه د افغانستان د نشئ موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشئ موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاره تیر سوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مبتاتم چې لاشي یلی بچی مور دی پودر وهی، پلا دی پودر وهی، یا می خور الجزت پودر وهی، یا دی میر پودر وهی.
لا پا مره که نوام، پا مور خوص بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه مطول او اخرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پراون واغری.
ترنو آوریدن کو. اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل شوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فرا له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نشي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونو ته وراچوي. د فرا ولایت د امنیې قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فرا ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي.
عملیات فلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روج دي او معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي. د ټولو ولسوالیو څخه به روج دي او معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږو.
تر کابل او هرات وروسته فرا د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو له مخې د فرا ولایت معتادین زرګونه نفرو ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فرا ولایت د زندان یوه برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فرا ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته وویل
اولین غوښتنه مو دغه دی چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه دی چې دغه سره راټول کړي، هغه ته سخت جزا ورکړي، هغه څوک چې پروشنده دی مقصد د کاروبار کوي. او بل مو دغه دی چې زمينه د کار ورته برابر کړي د زموږ طبقې خلکو ته.
په فرا ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنیو ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فرا ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشه ونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ شو له کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فرا او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور به ساعته د سهار له شپو څخه بیا د ماښام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغېزې کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډېر بې ارزښته ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسېدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشې په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای شو چې پر هغو شویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي؟
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد به نفس دی چه انسان په حقیقت که هیچ سه نداری اما دا په ذهن که یو برنامه جوړوي اما اعتماد به نفس واقع نداری زکه چه ده غل پار حلیزن نگی صرف اعتماد به نفس رسیده کاذب داری لکه زن تر تحوار درمانی کهوی یا هم په ذهن که یو سه زن تر جوڑوی په حقیقت نسی تبدیل واری. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد به نفس دی چه زین انسانان یو چه توایی چه تدس پیاوله یه دعس رختله یه اما په حقیقت که ده هر توانایی او استعداد نلری. او درم اعتماد به نفس دی حقیقی دی. هر کسان چه اعتماد به نفس دی زیف دی هر زر معتاد که دلیسی زکه چه په زن باور نلری او زر معتاد که دلی شی.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس لمنځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډېر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیفه کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکی پر اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه ای مواد ولی پر ځان د باور احساس کمزوری او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکی استعمال کی د ده د اعصاب و مرکزی قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي، په چل او فریب باندې مخته لاړ سي او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هر کسان چې د سره راکړه ورکړه کړي کرا کرا په پیږي چې دغه د دې کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال و کردار چې دي دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې او چا سره خبره اترو کې سي کله چې د خبرو له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي خپل خبره نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو شویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راژوندی کړو؟ په دې برخه کې خپله د معتادینو د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څنګه چې در شخص ته مخکې مخدره مواد استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرام ورسره اوسېږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوانه
مخدره باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کری. کله چې ماشومان و سیگی یا اولادون و سیگی دو کورانه ای خوانه باید ورته نویسی چې یاد معتاد زو یاد خودری زو هاو همیشه ده تا وی پرونده چه دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سی. دوم مسئولیت ده ارواپوحانو دی. ارواپوحان مکلفیت لری چه تعقیبی یا فالو اپ دی مریضان چه روغ شوی دی هر لازم مهارتونه ایسه پا کانسلینگ یا مشاوره پا جریان که اخیستی دی معتاد پا زن بانه باید عملی که او ارواپوحان لدغه معتاد سخه پختنه وکی تعقیبی که چه کل روغ شوی معتاد لچالشتون سرمخ کیگی ورت رح نمایی وکی. او درهیم موضوع روغ شوی معتاد مسئولیت دی چه د خپل ځان ته متوجه وسیږي صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راژوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکره دا لروختونونو سخه رختتیجی سل پسله هغه باور یا اعتماد په نفس لاست راولی. هغه وقتی کولی سی چه دغه ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتونه لاست راولی و سیگی او پزان تطبیقولو که کوشش وکړي. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ پلوینی چې ډیر اساسی مهارتونه او اعتماد به نفس هم ولري هغه وخت چې مخدره توکی نو استعمال کړي خی خپل مهارت به کار اچولی سو. اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخی. خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي خو چې د ارواپوهانو یا کانسلران ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشهیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشهیي موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بیزای مصرفا و میلوتا سه ضرورت ده ابا مزدوری بس ده نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو ما وقتل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی کبابون ور دول دول خواده ور تراوده دا خو پردی خلق دی منگول اخپل پیسه پوده ناقو لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بازار باسه
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر دفتر مخې ته راټول شوي ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب ورغک بکم. دا دی کارګرانو ارباب صاحب وای
چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته هم ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه، لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګه پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
کشی وسمانا ور ویلمبے مکہ
جسی کشی ام اسمانا ور وی لمبے قاسم پزڑ باند جانا را ور وی لمبے قاسم پزڑ باند جانا را ور وی لمبے جسی کشی ام اسمانا ور وی لمبے قاسم پزڑ باند جانا را ور وی لمبے قاسم پزڑ باند جانا